خبری در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
ډیر زیات تمنه نحمد شکفر احمدی دوستانو په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري لري. پاکستان ته د ولسمشر کرزی د ورسی سفر موضوع سیړو د غرض ده هموري چې د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان وایي د راتلونکي پنځشنبه په ورځ به د انتخاباتي ائتلاف موجودیت اعلان کړي چې اکثر سیاسي ډلې به تر چتر لاندې فعالیت کوي. خو له هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه له حمیده هارون عثمان اورو.
تیر شپه د کابل په دارالامان سیمه کې په یوې ځان وژونکې حملې کې یو کس ټپي شوی دی. د مرستو رسولو یو سازمان چې مرکز په امریکا کې دی وایي چې په موقت ډول خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د نجونو د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی چې په سوات کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ګولۍ ویشتل شوې وه د 2013 میلادي کال د کوچنیانو د سولې د نړیوالې جایزې لپاره نومول شوې ده. پورا خبرونه واوري. تیر شپه د کابل په دارالامان سیمه کې په یوې ځان وژونکې حملې کې یو کس ټپي شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پولیسو ځان وژونکې په ډزو وواژه.
یک فرد انتحاری بوده با مواد انفجاری همراهش.
هغه وایي و ځان وژونکې له چاودیدونکو موادو سره یو ځای د اوبو او برېښنا وزارت ته د داخلېدو هڅه وکړه، خو پولیسو وپېژاند او له پښو یې وغورځاوه. د دغه کس چاودیدونکو مواد وچاودېدل او یوازې یو ملکي کس په ساحه کې ټپي شوی دی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د مرستو رسولو یو سازمان چې مرکز په امریکا کې دی وایي چې په موقت ډول خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولي دي. د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC وروسته تر هغو دغه تصمیم نیولی چې 15 تنه کارکوونکي مشکوکو طالبانو وژل. دغه کمیټې ویلي چې دغه کارکوونکي په یوه له یوه محلي چارواکي سره د یکشنبه په ورځ په هرات کې وتښتول شول او د دوشنبه په ورځ د دغه ولایت په ګلران ولسوالۍ کې تښتونکو وژل. ولسمشر کرزی هم د دغو کسانو وژنه غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پکتیا کې هم د یو لارۍ موټر چلونکي جسد موندل شوی. دغه کسان تر تښتولو وروسته وژل شوي دي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې دوه تنه تښتول شوي کسان خوشي شوي دي. د تالاو برفک امنی قمندان سمونوال کریمداد تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د تښتول شویو کسانو یو بهرنی او بل د اوبو او برېښنا وزارت کارکوونکی دی. سمونوال کریمداد وایي دا دوه تنه د سه شنبې په ورځ غرمه مهال بامیان ولایت ته د تلو پر لار د غیر مسؤول واستولو لخوا تښتول شوي وو. د تالاو برفک ولسوالۍ امنی قمندان زیاتوي د سیمې یو شمېر اوسېدونکو د خپلو وسایلو په واسطه پر تښتونکو حمله وکړه او دا دوه کسان خلاص کړل. په لوګر کې د افغان هوایي ځواک په ډزو کې درې تنه ماینی ښودونکي وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 12 بجې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د قندارو پله په سیمه کې د وسلوالو طالبانو درې تنه ماینی ښودونکي د ماین د ښخولو په وخت د افغان هوایي ځواک په ډزو کې وژل شول او یو بل ټپي شو. تر دې دمه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ګډ امنیت سازمان د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې امنیتي سازمان عمومي منشي نیکولای بوردیوژا د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره د سه شنبې په ورځ له خبرو وروسته وویل په سرحدي سیمه کې وضع پیچلې ده او قوتونه باید پکې زیات شي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې بوردیوژا د تاجکستان له مشرانو سره د خبرو په مقصد د دوشنبې په ورځ دغه هیواد ته تللی و. افغانستان او تاجکستان په خپلو کې له 1300 کیلومتر اوږده پوله لري. او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د نجونو د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی چې په سوات کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ګولۍ ویشتل شوې وه د 2013 میلادي کال د کوچنیانو د سولې د نړیوالې جایزې لپاره نومول شوې ده. د هالند د کوچنیانو د حقونو سازمان چې د 1,00,000 یورو جایزه ټاکلې د سه شنبې په ورځ ویل د سپتمبر په شپږمه به په هاګ کې د خاصو مراسمو په جریان کې ملالۍ ته دا جایزه ورکړي. 14 کلنې ملالۍ 15 کاله وړاندې په سوات کې د طالبانو په اسلامي سختو مقرراتو انتقادونه کول او په تېر اکتوبر میاشت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په سر کې په ګولۍ ولګېده او په انګلستان کې له درملنې وروسته دا مهال په هغه هیواد کې ژوند کوي. ملالې یوسفزی ته به د کوچنیانو د سولې نړیواله جایزه د یمنی توکل کرمان لخوا چې په 2011 میلادي کال کې د سولې نوبل جایزه ګټلې وه ورکړل شي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي هیواد هغو کسان ته د سزا ورکولو لپاره چمتو دی چې د سوریې په ملکیانو یې کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. د بې سرحده ډاکټرانو اتحادیه وایي د تېرې چهارشنبې په ورځ د دمشق په لمنو کې په څو ساحو کې زهري غاز استعمال شوي او لږ تر لږه 355 کسان یې وژلي دي. د فرانسې جمهور رئیس د سې شنبې په ورځ وویل د سوریې کورنۍ جګړه د نړۍ سولې ته ګواښ دی او زیاته کړه چې فرانسه له خپلو متحدانو سره اړیکې ټینګوي. هغه وایي په دمشق کې کیمیاوي قتل عام له ځواب ویلو پرته نشي پاتې کېدی او فرانسه چمتو ده هغو کسانو ته سزا ورکړي چې پر بېګناه خلکو یې د غاز د استعمال دا ظالمانه پرېکړه کړې ده. ما په تېرو څو ورځو کې له خپلو متحدانو سره تماسونه زیات کړي، په خاص ډول له امریکا او اروپایي متحدانو او دغه راز په عربي نړۍ کې له خپلو ملګرو سره مو تماسونه زیات کړي تر څو په بېلابېلو انتخابونو غور وکړو. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون ویل نړۍ باید په سوریه کې د کیمیاوي وسلو له استعمال وروسته بې تفاوته پاتې نشي. سپین ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل په کوم انتخاب چې متحده ایالات غور کوي هغه په سوریه کې د رژیم د بدلون په اړه نه دی. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو مفتشان نن د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې له هغې ساحې څخه نور شواهد هم راټول کړي چې چیرته چې پر ملکیانو د کیمیاوي وسلو د برید ادعا شوې ده. پلټونکو تیره ورځ د امنیتي دلایلو له امله له یاد ساحې څخه خپله کتنه وځنډوله. لویدیځ قوتونه د بشار اسد په رژیم تور پورې کوي چې پر ملکیانو یې کیمیاوي وسله کارولې چې له امله یې سلګونه کسان وژل شوي دي. نړیوال قوتونه د اګست د 28مې له کیمیاوي حملې وروسته د سوریې پر ضد د سخت اقدام غوښتنه کوي، خو د سوریې حکومت دا رد کړي چې ګواکې دمشق ته نږدې کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. اخوا بیا د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلي که ولسمشر اوباما امر وکړي نو د متحده ایالاتو پوځ پر سوریې د حملې لپاره چمتو دی. سپینه ماڼۍ دا هم وایي چې په سوریه کې د رژیم د بدلولو اراده نه لري. وروستۍ خبر دا چې ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو یو استازی په روانونۍ کې شمالي کوریا ته سفر وکړي او د هغه امریکایي تبه د خوشی کېدو هڅه وکړي چې په 15 کاله شاقه کار محکوم شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي بوب کینګ د 15 کنبایته د بشري اساسونو له مخې د بخښنې غوښتنه وکړي. دا په تېرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې د امریکا یو لوړ رتبه استازی پیونګ یونګ ته سفر کوي. امریکایي تبه کنبای په شمالي کوریا کې د خرابکاری په جرم محکوم شوی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجيبه زمانیم. پام وکړئ د کابل او ځینو لوی ښارونو د هوا حالاتو ته چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګریډ په کچه وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 3 چې ټیټه 14، په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 9 چې ټیټه 21، په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 15 چې ټیټه 18، د مزار شریف ښار اسمان صاف دی، د تودوخې لوړ درجه 20 چې ټیټه 25، او په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخه لوړ درجه 30 چې ټا 28.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وی پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې او امنیت په بهیر کې د لازم مرستو ژمنه کړې ده. یو شمیر سیاسي چارو کارپوهان وایي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزي سفر خې لاسته راوړنې درلودې.
خبرې تمام مهمه وشوه، هغه د سوداګری تعهدات او د سیاسي مسله کې هم خبرې او پیشرفتونه راغلي دي.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په روانه خبرونه کې له دې هم خبرې گئی چې د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان وایي سبا به د انتخاباتي ائتلاف موجودیت اعلان کړي. د خبرونه په جریان کې د نور ریپورټونو سربېره 219 پروګرامونه د لوبل میدان ورزشي خبرونه او ازادي او اوریدونکو اورای. دوستانو تاسو کولای شئ چې په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org باندې واورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د یو جګپوړي هیئت په ملګرتیا پاکستان ته تللی و، پرون بیرته هیواد تستون شو. افغان حکومت دا سفر ګټور بلل او وی په افغانستان کې د سولې عملیه او امنیتی مسائل د خبرو د اجنډا په سر کې و. د جمهور کرزی او پاکستانی مشرانو د خبرو پړه د جرمنی خبری آژانس رپورت لري چې مهمه برخه جانقا الکوسی وړاندې کوي.
د پاکستان جپوړو مشرانو جمهور رئیس حامد کرزی ته وعده ورکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د هلو ځلو ملاتړ کوي. د جرمنی ڈی پی ا اژانس د چارواکو په حواله لیکي جمهور رئیس کرزی د سه شنبه په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په دوهمه ورځ په مشخص ډول په دې اړه چې پاکستان څنګه کولای شي د افغانستان د سولې عملی کې مرسته وکړي له پاکستانی مشرانو سره خبرې وکړي. جمهور رئیس کرزی د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د کتنې پر مهال له هغه څخه وغوښتل چې طالبان وهڅوي له افغان حکومت سره په مستقیمو خبرو کې ګډون وکړي. دا عملیه پټه پټه درېدلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې ویلي جمهور رئیس کرزی له پاکستانی مشرانو سره په دوستانه فضا کې خبرې وکړې او بحثونه په افغانستان کې د سولې پر عملی امنیتي مسلو د سولې د عالي شورا او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په مذاکرې څرخېدل. ڈی پی اژانس لیکي یو مقام چې نوم یې نه دی پټ کړی وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې اغیزناکې وي او د مثبتو پایلو هیلې زیاتې دي. راپور وایي د پاکستان د پوځ لوی درسیز اشفاق قیانی هم د نواز شریف او جمهور رئیس کرزی د کتنې پر مهال حاضر و. دواړو نواز شریف او قیانی ژمنه وکړه چې پاکستان به د افغانستان په وسلوالو مخالفانو کې له خپل نفوذ نه په کار اخیستنې سره هغوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. د افغانستان د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي جمهور رئیس کرزی د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. نواز شریف د جمهور رئیس کرزی بلنه ومنله او وایي په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي.
پاکستان ته مو د ولسمشر کرزی د سفر او په دې اړه د افغان حکومت د اعلامیې رپورټ واورېد. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان پلاوی ملاقاتونه په دوستانه فضا کې ترسره شول. افغان کارپوه زبیر شفیقی چې په دې سفر کې له ولسمشر کرزی سره ملګری وایي پاکستان یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې د ټینګښت په برخه کې کلک ژمنې کړي دي. له ښاغلي شفیقی سره په کابل کې زموږ همکار اسدالله لودین خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی سفر څنګه ارزوي؟
په مجموع کې ویلی شو چې دا سفر د خبرو د مهموالي په خاطر یوه ورځنی سفر و. دوهمې ورځې دپاره چې وښتو معنا هم دا ده چې خبرې تمام مهمې وشوې، هغه د سوداګري تعهدات او د ترانزیت په باب د اقتصادي همکاریو تر څنګ په د سیاسي مسله کې هم څه خبرې او پیشرفتونه. طبیعي خبر ده چې ما په نظر راغلی دي یو څه لیدنې او هغه د رسمي مقاماتو سره وې د غنت پرته هم حاشیو کې نورې لیدنې کتنې وې چې طبیعي خبره ده راټول د افغانستان د سولې په رابطه یو پرمختګ کېدای
شي. بله شفیقی صاحب، تاسو هلته له نږدې نه دا ملاقاتونه ولیدل، د ملاقاتونو فضا څنګه وه؟ څومره به پاکستان وکولی شي هغه افغانستان ته چې کومې ژمنې ورکړي هغه عملي کړي؟
والله ظاهرا خو فضا ښه وه، فضا داسې نه وه چې کاید احساس دې وکړي چې یعنی په ملاقاتونو کې خبره ټینګلې تېره ده. نه، داسې نه وه. فضا د ملاقاتونو ښه وه، دوستانه او حالات هم دغسې وه. دغه دوهمې ورځې ته د خبرو ځنډېدل هم اوږدېدل دا پخپله د دې معنا لري چې یو څه پرمختګونه به وو په خبرو کې. خو قطعي په دې فیصله کول چې پاکستان به څه رقم سیاست غوره کړي و د افغانستان په رابطه، دا د وخته مخکې خبره ده. ډېر ځله پاکستان ډېر کلک تعهدونه کړي، بیا هم هغه نه دي عملي کړي متاسفانه.
دا ځل پاکستان کې حکومت هم نوی شوی دی، څه فکر کوئ چې د نوي حکومت او هلته د کرزی له سفر سره به پاکستان د سولې په برخه کې عملي همکاري وکړي؟
ملکی حکومت نوای شوی چې هغه د پالیسیو په بدلولو کې هیڅ رول نه لري. ملکی حکومت پاکستان په پالیسیو خصوصا د افغانستان په رابطه، د ځینو نورو هیوادو په رابطه د زیات تغییر نه توان لري او نه شاید ورته په دومره لوی هغه مطرح وي. په مجموع کې دا یوه خبره کېږي، هلته رسنۍ هم کوي، دا نور سیاسي خلق هم اوس په دې معتقد دي چې په پاکستان کې د بحران دوام دا د افغانستان د بحران زیږنده دی. او څو په افغانستان کې جنګ ختم نه شي، مطلق سوله را نه شي، پاکستان به همدغسې متضرر وي.
نن په پاکستان کې د بند دروازو تر شا هم د ولسمشر کرزی او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ خبرې وشوي. ستاسو په نظر کوم مسایل دي چې په دغو بحثونو کې وڅېړل شول؟
اساسي خبره همدغه د افغانستان کې د سولې راوستل، د طالبانو سره د سولې جوړجاړي خبره.
د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیق یو چې پاکستان ته د ولسمشر کرزي د سفر د احمد او د دې سفر د نتایجو په اړه څرګندونې کولې.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږله آزادی راډیو اورې. په پکتیا کې د کرکټ ټورنمنت پیل شوی او پای ته رسیدلی دی. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو کلتور او کرکټ بورډ ادارې لخوا څو ورځې وړاندې دا ټورنمنت د سیمه ایز رسنیو ترمنځ پیل شوی دی. همداسې بله پکتیا څخه زمونږ همکار داود تپان سره د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، سهار په خیر. قدر ته وایي چې په لومړي سر کې د دې کرکټ ټورنمنت په اړه لږ معلومات راکړئ چې د کومو ټیمونو د رسنیو د کومو ډلو ترمنځ.
مننه د مراد صاحب. د کرکټ دا ټورنمنت په پښتو ولایت کې د هغو رسنیو ترمنځ چې سیمه ییزې رسنۍ په ایپم نشرات کوي، د ایپم له لارې هغه د پکتیا په کچه وي، هغه د پکتیا په ولسوالیو کې وي، که په مرکز کې وي، د هغه رسنۍ وي چې دلته سیمه ییزې رسنۍ چې راوړېدونکي لري او اوري. د کرکټ بورډ د ادارې د مسؤلینو په خبره د رسنیو ترمنځ دغه ټورنمنت په دې موخه جوړ کړی چې دوی وکولی شي هغه مینه وال د رسنیو یا د رسنیو کارکوونکي چې د کرکټ میدانونو ته تر دې وخت پورې نه دي راغلي او د دوی له ستونزو نه دي خبر، هغه هم دلته دعوت کړي یا د لوبو کړکۍ راوړي میدان ته او دا ور وښيي چې دوی په پکتیا کې له څومره ستونزو سره مخ دي. هغه لوبې یو ونې وړاندې پیل شوې وې چې نن یې پایلو بده دغه لوبو پایلو بېته د پکتیا غږ راډیو څنګه غږ راډیو سې ولسوالۍ راډیو دا هغه سره وتلي دي او نن به معلومه کړي چې په دې لوبه کې کومه لوبډله بریالۍ کېږي. مونږ چې څومره له خبریالانو سره خبرې وکړې، هغوی د کرکټ چې د لوبو پر مهال د بېلابېلو نړیوالو کورنیو نه سره رسنیو لپاره او د خپلو رسنیو لپاره سیمه ییزو رسنیو چې دي د هغوی لپاره بېلابېل رپورټونه جوړول. دوی ولایتي ادارا په ځینو وختونو کې پړه بلله چې په کرکټ هغه ډول چې لازمه ده پام نه ده کړی. د پکتیا لوبغاړو هم دا تورونه پورې کول چې دوی په ملي لوبډلو کې هغه که 18 ده که انډر 19 ده د کرکټ او یا هم ملي لوبډله ده، په دې کې نږدې 12 تنه پیاوړي لوبغاړي لري چې هغه د پکتیا د ټیم نه د ملي لوبډلو ته لاره پیدا کړې، ولې تر اوسه پورې دوی په پکتیا کې میدان نه لري.
د پکتیا د سپورت ریاست، د ورزش ریاست دومره چې پلته لوبغاړي لري، آیا کابل ته نه دي تللي؟ آیا په پکتیا کې د یو کرکټ د یو میدان د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې او که خاموش دي؟
مننه مراد صاحب. دوی خو خاموش نه دي، دوی خپلې غوښتنې کړې دي، ولې کرکټ دوی تور پورې کوي. د کرکټ بورډ اداره وایي چې مرکزي اداره دوی ته هېڅ پام نه کوي، دوی په خبره غوږ نه ګرځي او هغه څه چې دوی غوښتنه کوي. دوی 40 جیره ځمکه لري د دې لپاره چې کرکټ یو نړیوال لوبغالی دی جوړ شي، میدان پې جوړ شي، ولې کرکټ بورډ ته په وارونو وارونو پیشنهاد کړی دی چې دغه ځمکه ښایي د زورواکو لخوا یا بل چا لخوا غصب شي. سروي هم سوي د ولې بیا هم کار نه دی پې شوی او تر اوسه پورې په ټوله پکتیا کې یو د کرکټ اکاډمي هم نشته. هغه لوبغاړي چې دلته په هارډ بال باندې لوبه کوي هغه یا ګاونډي ولایتونو ته ځي، هغه ته
فکر کو. داود تپان سره زمونږ تلیفوني اړیکه قطع شوله. په پکتیا کې د کرکټ د محلي ټیمونو ترمنځ د ټورنمنت چنې پایلو بده پړه معلومات را کول په عین حال کې ول چې کسام چې په ملي ټیم کې د پکتیا لوبغاړي زیات دي او د پکتیا لوبغاړي په داخلي لوبو کې هم زیات خزلې دي، خو بیا هم په پکتیا ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ نه کومه اکیډمي جوړه شوې ده او نه هم کوم مناسب میدان.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د لویو تحولاتو په اړه ځینې مقالو مهمه برخه دراوروي.
د لویدیځ یو شمېر ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په اړه لیکنې خپرې کړې دي. بریتانیایي ورځپاڼه فاینانشل ټایمز لیکي حامد کرزي دا هیله لرله چې پاکستان به قانع کړي چې د طالبانو زندانیان خوشي کړي څو په دې ډول طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅول شي. ورځپاڼه د جناح په انسټیټیوټ کې د رضا رومي په نوم د یوه څېړونکي په وینا لیکي د افغانستان او پاکستان حکومتونه د خپلو خلکو تر فشار لاندې دي څو د سولې په برخه کې اغیزمن او عملي ګامونه واخلي. بل بریتانیاوي ورځپاڼه ډیلی ټلیګراف بیا د سولې په اړه په خپلې مقالې کې لیکي د سولې پاتو کې د ستړیا نقشو د افغانستان ولسمشر اړیست چې پاکستان ته لاس وغځوي څو په دې برخه کې مرسته ترلاسه کړي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه بیا وړاندې لیکي د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له خبرو داسې څرګندېږي چې په قطر کې په هغه ځای کې چې طالبانو دفتر پرانیست نور د سولې د هڅو راتلونکي روښانه نشکاري. د لویدیز یو بل ورځپاڼه وال سټریټ جرنال ویلي کې د افغانستان د ولسمشر هیله د پاکستان له سفره تر حده زیاته وه. ورځپاڼه د یو ډیپلوماټ په وینا لیکي د دغو غوښتنو پر ځای کول شاید د پاکستان د حکومت په وس کې نه وي ځکه چې طالبان تر ډیره د پاکستان له پوځي استخباراتو سره ارتباط لري او بلې خوا هغوی تر دې دمه د افغانستان له حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی نه دی ښوولی او برعکس غواړي چې مخامخ له متحد ایالاتونو سره د سولې خبرې وکړي. د لندن ټایمز ورځپاڼې بیا یو بل موضوع څېړلې ده. دغه ورځپاڼه لیکي د افغانستان د عامه نظم پولیس د اداري فساد له امله له سقوط سره مخامخ دي. د ورځپاڼې په باور په داسې وخت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي د عامه نظم پولیس چې د امنیتي څانګو یوه برخه ده ستونزې لري. د ټایمز په نظر یو اساسي ستونزه دا ده چې دغه اوس نړیوال مرستندویان د افغانستان پر پولیسو او پوځیانو هر کال 4 میلیارد ډالر لګوي او د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی چې د عامه نظم له پولیسو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. بل لور ته د ټایمز په وینا په دغو ځواکونو کې د اداري فساد موجودیت هم مرستندویان مایوسه کړي دي نو شاید تر راتلونکو 3 میاشتو پورې د عامه نظم پولیس له فعالیته وغورځي.
د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو وایي چې دراتونکو پنځشنبه پورس باندې یو انتخاباتي ائتلاف موجودیت اعلان کړی چې اکثر سیاسي ډلې به تر چتر لاندې فعالیت کوي. همدې هدف ته د رسیدو لپاره تیر شپه په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو غونډه جوړه شوه چې ځینو حکومت پلو سیاسي سیرو هم پکې برخه اخیستې وه. لدې یو شپه وړاندې ورته غونډه په کابل کې د جنبش د ګوند مشر دوستم په کور کې جوړه شوه. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې.
د افغان حکومت سیاسي مخالفین وایي چې د دې انتخاباتي ائتلاف د جوړېدو هدف د یو واحد کاندید په اړه پریکړه او د شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کول دي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې دا نوی انتخاباتي اتحاد به د راتلونکي پنځشنبه پوره خپل موجودیت اعلان کړي او هڅه به وکړي چې د هیواد اکثره سیاسي ډلې تر خپل چتر لاندې راولي. ښاغلی عبدالله تیر شپه په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دې ائتلاف په جوړېدو سره به دوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د یو هیت کاندید او د هغه د مرستیالانو په اړه پریکړه ته ورسیږي.
برای انتقال قدرت مشروع سیاسی بدیل جز انتخابات سالم وجود نداره.
د مشروع سیاسی قدرت د انتقال لپاره له شفافو انتخاباتو پرته بل لار نشته. همدا لامل دی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو لوی ائتلاف هم جوړیږي. تاسو به تر دو راتلونکو ورځو پورې د دې ائتلاف د مجلس شاهدان یې. په دې کې به د کاندید مرستیالانو نورو اړوندو مسایلو او د دې ائتلاف په پراختیا خبرې کیږي.
دغه غونډه د ولسی جرګې د غړي محمد محقق په کور کې جوړه شوې وه چې د بلخ ولایت محمد نور د جنبش د ګوند ویان فیض الله زکی زلمی خلیلزاد علی احمد جلالی او قیوم کرزی هم په کې برخه اخیسته وه. له دې یواش په وړاندې ورته غونډه په کابل کې د جنبش ګوند مشر جنرال عبدالرشید دوستم په کور کې جوړه شوې وه چې هدف یې د همدې انتخاباتي ائتلاف د جوړېدو په اړه سلا مشوره وه. د وحدت ګوند مشر او د ولسي جرګې غړي محمد محقق وویل چې دوی په دې ائتلاف کې حکومت پلو سیاسي چیرو ته هم د ګډون بلنه ورکړې خو ښاغلی محقق وویل تر اوسه څرګنده نه ده چې حکومت پلو سیاسي چیرې به له دوی سره توافق ته ورسیږي او کنه.
تیمی که اینجا آمده بودن آقای دکتر خلیلزاد و آقای علی احمد جلالی و قیوم خان کرزی.
آقا تیم چی دلت راغلی و آقا که زلمه خلیلزاد علی احمد جلالی او قیوم کرزی شامل و دوی هم یو دو استازی تاکی او خبری پریکیگی که چیر موافقه وشوه دوی هم پدی اتلاف کی شاملیگی او کنه دوی وای چې دیموکراسي ده انتخابات آزاد دي نو هر څوک او هر ډله کولای شي چې د انتخاباتو لپاره خپل کاندید معرفي کړي.
په غونډه کې د جمعیت ګوند یو برجسته غړي او د بلخ والي عطا محمد نور وویل چې له نورو سیاسي ډلو سره به د دوی خبرې دوام ولري او هڅه به وکړي چې له هغوی سره موافقې ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر حامد کرزي پلویان د افغان حکومت د سیاسي مخالفینو په انتخاباتي غونډو کې ګډون کوي. د دوی لخوا دغه ګډې هڅې په داسې حال کې پیل شوي چې ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتو لپاره د ملي اجماع د جوړېدو خبره کړې وه. کارپوهان هم دغه هڅې د ملي اجماع لپاره یوه وسیله بولي، خو وایي امکان نه لري چې حکومت پلوه سیاسي ډلې د حکومت له سیاسي مخالفینو سره د یو کاندید د ټاکلو په اړه پریکړې ته ورسیږي. اسدالله لودین، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. مارتر لوتر کینګ د امریکا په تاریخ کې د عدالت غوښتنې او بشري حقونو ستر فعال تیر شوی چې د نستړی کیدونکو مبارزې په برکت په امریکا کې د تور او سپین توپیر او تبعیض له منځه لاړ، ټولنیز عدالت او مساوات په عمل کې عملی شو. د مارتن کینګ مشهوره وینا آی هاف ډریم، زه یو خوب یا خیال لرم چې لنن 50 کال وړاندې په یو ستر لاریون کې کړی و، د خلکو خیالات بدل کړي. د ازادي رادیو خبري څانګې په دې اړه رپورټ برابر کړی چې لنډیز یې له جانقه الکوزی اورو.
لنن شاوخوا 50 کال وړاندې د اگست په 28مه د چهارشنبه ورځ و چې په امریکا کې شاوخوا 2,50,000 کسانو ستر لاریون وکړ او په ټولنه کې د کار، ټولنیز عدالت او مساوي حقونو شعارونه ورکول. د بشري حقونو پیژندل شوی فعال مارتن لوتر کینګ لاریون کوونکو ته په واشنگتن کې د امریکا د پخواني جمهور ابراهام لنکن له مقبرې نه زه یو خوب یا خیال لرم تر عنوان لاندې وینا وکړه.
آی هاف ا ډریم دټ وان ډے دیس نیشن ویل رایز اپ.
لوتر کینګ په وینا کې وویل هغه خوب یا خیال په سر کې ده چې پر انسانانو به د رنګ او پوټکي پر اساس نه، بلکې د شخصیت پر اساس قضاوت کیږي. کینګ 15 دقیقې وینا وکړه او دا په تاریخ کې د عدالت غوښتنې تر ټولو قوي او پیغام ورکوونکې وینا بلل شوې ده. د لوتر کینګ د وینا د 50مې کلیزې په یاد د ازادي راډیو خبری څانګې په افغانستان، ایران، روسیې، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان کې د بشري حقونو د پیژندل شوو فعالانو نظرونه پوښتلي دي. د بشري حقونو فعال او د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست د افغانستان لپاره د خپلو خیالونو یا خوبونو په اړه داسې وویل:
رویای من تحقق عدالت، عدالت سیاسي، عدالت اجتماعي، عدالت.
زما خوب یا خیال د عدالت عملی کېدل دي، سیاسي عدالت، ټولنیز عدالت، فرهنګي عدالت، نژادي عدالت او اقتصادي عدالت. په دې معنی چې هر انسان، هر افغان په هر فکر چې وي، په هر تنظیم او هر سیمه، هر مذهب پورې مربوط وي، په هر ژبه چې خبرې کوي، په هر دین چې وي، جوهر او فطرت باید وپیژندل شي او هیڅکله دا پوښتنه ورڅخه ونه شي چې د کوم قوم، کوم تنظیم، کوم مذهب او ژبه کس
دی. هیڅ وخت سوال نشود کې از کوم قوم است، تنظیم است، مذهب است، زبان است.
د ایران د بشري حقوقو فعال لومړنۍ مسلمانه او ایرانۍ ښځه چې په 2003 کال کې د سولې نوبل جایزه ترلاسه کړه، د خپلو خیالونو یا خوبونو په اړه وایي: زه خیال لرم. زما خیال د انسان د زړه نړیوال کېدل دي، په دې ډول چې هر انسان یو د بل درد او کړاو حس کړي او داسې احساس وکړي چې خپل درد او کړاو دی. زه خیال لرم چې د سوداګرۍ او اقتصاد د نړیوال کېدو پر ځای انسانیت نړیوال شي. شیرین عبادی وایي: دا مهال زموږ دنده ده چې له خیالونو سره فکر وکړو او له واقعیتونو سره عمل وکړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولی دي.
نور عزیز په خپل اس ام اس کې لیکلي: افغانستان باید له پاکستان څخه مرسته ونه غواړي. سامی الله له لوګر څخه اس ام اس استولې دي او وایي چې د لوګر والی د سیمې د امنیت او د غلط تدسول لپاره هیڅ د پام وړ کوم کار تر اوسه نه دی کړی. تورجان له یو نامعلوم ځای څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي: له متحده ایالاتو سره د افغانستان امنیتي تړون د افغانستان د خلکو په ګټه دی. یو بل اوریدونکي چې نوم ذکر شوی او نه هم سیمه په خپل اس ام اس کې وایي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا ځل په نرمخ سره د افغانستان لپاره بل دام ایښودلی دی. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 او په اف ام سل اشاریه 15 څپه د سهار لونه د ماخام ترو بچو پورې اوریدل شي. په انټرنیټ کې بیا په ازادي رادیو .com او یا .org باندې هم پیدا کول شي. او د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه په زړه پورې مطالب او نس پروګرامونه پکې هم اوریدل شي او هم لوستل شي. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د لوبو میدان او ورزشي خبرونه او ازادي او اوریدونکو اوري. خو اوس اتنی میں بجے شوی له حمیده هارون عثمان څخه د مهمو خبرنو لنډی زورو.
13 شپه د کابل په دالامان سیمه کې پیوی ځانوژن کې حمله کې یو کس ټپي شوی دی. د کورنوي چارو وزارت وایي ځانوژن کې پولیس په ډزو هغه وخت وژلو چې د اوبو او برېښنا وزارت ته د ننوتلو هڅه کوله. د مرسته ورسولو یو سازمان چې مرکز په امریکا کې دی وایي چې په موقت ډول خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې دوه تنه تختول شوي کسان خوشي شوي دي. د تالاو برفک امنیه قمندان وویل د تختول شوي کسانو یو بهرنی او بل د اوبو او برېښنا وزارت کارکوونکی دی. تیره شپه ناوخته په لوګر کې د افغان هوایي ځواک په ډزو کې درې طالب ماینی خودونکي وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ګډ امنیت سازمان د افغانستان او تاجکستان د پولې په اوږدو کې د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د فرانسې جمهور رئیس وایي هېواد هغو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره چمتو دی چې د سوریې په ملکیانو یې کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو مفتشان نن د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې له هغې ساحې څخه نور شواهد هم راټول کړي چېرته چې پر ملکیانو د کیمیاوي وسلو د برید ده شوې ده. د نجونو د تعلیم فعاله ملالۍ یوسفزۍ چې په سوات کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ګولۍ وشتل شوې وه د 2013 میلادي کال د کوچنیانو د سولې نړیواله جایزه ګټلې ده. او ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو یو استازی په روانه اونۍ کې شمالي کوریا ته سفر وکړي او د هغه امریکایي تبه د خوشې کېدو هڅه وکړي چې په 15 کاله شاقه کار محکوم شوی دی.
د لوبو له میدانه
beautifully hit, it was in the air but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدر منوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دې پروگرام کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د اسیا په ایمرجینګ کپ سیالیو کې څنګه لوبي وکړي او څنګه یو کولای شول د نړیوالو پام ځان ته واړوي. په دې اړه یو مرکه لرو او یو رپورت هم د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د زینو لوبغاړو د شکایتونو په اړه دی. خو تر اوسه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د فوټبال ملي ټیم جنو د قرغیزستان ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي حجرې له قرغیزستان د دوشمه پورس ازادي راډیو ته ویل په دې دوستانه تورنمنت کې چې د قرغیزستان په قربتو پیل شوې افغانستان په دوه لوبو کې یو له قرغیزستان ګټلې او یو په قزاقستان بایللې ده. افغانستان په دې لوبو کې شاوخوا اته ټیمونه پکې برخه لري، دریم مقام لري او وروستۍ لوبه هم د قرغیزستان له ملي ټیم سره برابر شوې ده. د افغانستان د سکوهنی اتل آرش عثماني د یکشنبه پښ په امریکا کې یو لوبه له دومینیکن لوبغاړي سره مساوي کړه. د آرش عثماني د رسمي پاڼې په حواله کې هم چې عثماني د سپک وزن د اتل ارګنزمینډس په وړاندې لومړی راوندونو کې لوبه چټکه پیل کړه خو په وروستیو کې نتیجه مساوي شوه. په دې 12 راونډه حرفوي سکوهنی لوبه کې چې د نیویارک په ویرونا کې وشوه د افغان آرش عثماني او د دومینیکن لوبغاړي ارګنزمینډس دواړو لاسونه د سکوهنی د نړیوال اتل مایک ټایسن لخوا پورته شول او لوبه هم مساوي ختمه شوه. آرش تر اوسه په شلو بریاو کې لس په ناک اوټ سره ګټلی او یوازې یو لوبه مساوي کړې چې همدا وروسته یې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د سې شنبه په غرمه مهال له سنگاپور څخه افغانستان ته راغلل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغانستان په ایمرجینګ کپ سیالیو کې دوه لوبې وګټلې او یوې بایلو د خو پټیټ امتیاز لپاتې سیالیو به برخه شو. افغانستان د ایمرجینګ کپ په لوبو کې چې په سنگاپور کې وشو او د هند په اتلولۍ پای ته ورسېدې د هند درویشت کلنو ټیم ته کلکه ماته ورکړه چې د کرکټ بورډ په وینا د کرکټ د نړیوالې ټولنې نظر یې ځان ته واړو. او د انګلستان د کرکټ ملي ټیم د آشیز ټیسټ لوبي وګټلې. د کرکټ انفو پانل مخ انګلستان د استرالیا په وړاندې لتیرې میاشتې 15 د ټیسټ لوبي 3-0 په وړاندې پایلې وګټلې. په داسې حال کې چې یوازې دوه لوبي په مساوي پایلې سره ختمې کړې دي. انګلستان لومړی لوبه په 402 په 3-0 په 4 منډو توپیر وګټله. په داسې حال کې چې دریمه او وروستۍ یعنی 15 لوبي چې د یکشنبه په ورځ ختمه شوه مساوي سره رسولې ده. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام اصلي برخو ته. لومړی سر کې به واورئ چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ ځینې لوبغاړي له دې عمله شکایت کوي چې هغوی ته سم ځای، سم خواړه او ځینې نور امکانات نه دي برابر شوي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ ځینې لوبغاړي چې د روشن مخابراتي شرکت سپانسر هم کوي په داسې حال کې شکایتونه کوي چې د فوټبال فدراسیون او د روشن مخابراتي شرکت وایي د لوبغاړو لپاره له هر پلوه امکانات برابر شوي، خو لوبغاړي بیا خصوصا د میوند اتلانو ټیم ځینې لوبغاړي د عمله شکایت کوي چې هغوی ته ناسم خواړه ورکول کیږي او د اوسېدلو سم ځایونه په اختیار کې نشته. په دې اړه یو ریپورت اورو. د اوسېدلو ناسم ځای، ناسم خواړه، د ترانسپورت او د تمرین لپاره د یو مناسب ځای نشټوالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ دویم دور ځینې لوبغاړي ترې شکایت کوي. د میوند اتلانو د فوټبال ټیم روزونکي مختار روفي د یکشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال له فدراسیون څخه غواړي څو د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي.
اس ورشکار دی ټول تنه دور کول څه ورس هغه څخه د دې کم تعمیر چې دی نیولې دی هغه تعمیر او تاکونه ډېر کم دي، تشنابونه وبن لري، تشنابونه کم دي، د تمریناتو د پاره موږ ته ځای نه دی مې اسوي.
خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د دې ستونزو په ردولو سره وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون تر وروستي حده کوښښ کړی چې له هر پلوه د دې سیالیو د دوام لپاره یو ښه کوربه وي. د کابل د فوټبال فدراسیون رئیس صبر ولی زاده وویل چې د فوټبال فدراسیون د غوره لیګ له فوټبالرانو څخه د ملاتړ په خاطر له هیڅ کوښښ څخه ډډه نه ده کړې. پنځه دقیقې مخکې مې له ټولو لوبغاړو احوال واخیسته. خوشبختانه له هر پلوه کومه ستونزه نشته. د هوا له ګرمۍ، له خوړو، د اوبو له پاکوالي، له هیڅ پلوه کومه ستونزه نه لري. او یوازینی څه چې د فوټبال فدراسیون ورته کولی سي هغه د لوبغاړو څخه ملاتړ دی، او د هغوی د ملاتړ په خاطر د هیڅ یو کوښښ نه سپمول دي. دا ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د روشن مخابراتي شرکت په افغانستان کې د فوټبال غوره لیګ سپانسر هم کړی دی. له دې مخکې د دغه شرکت استازي نجیب الله کمالی د پنجشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل چې د روشن مخابراتي شرکت په افغانستان کې د سپورت د ودې لپاره هڅه کوي، او له دې چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ تمویلوي خوښ دی.
شرکت مخابراتي روشن ازین کې
له دې چې د روشن مخابراتي شرکت یو ځل بیا د افغانستان د فوټبال غوره لیګ تمویل کوي او سپانسر ورکوي ډیر خوښ یو. روشن په افغانستان کې د ورزشي میدانونو پر غولو او د لوبو په تمویل کې ښه سابقه لري.
ورزشي دارای سابقه تودانه می باشد.
د افغانستان د فوټبال په غوړلي کې د افغانستان له اتو زونونو څخه اته ټیمونه لوبي کوي چې دوه میاشتې به دوام وکړي. تیر کال د لومړي ځل لپاره د افغانستان غوړلي پیل شو چې د طوفان هریرود ټیم اتل شو او د سیمرغ البرز ټیم دویم مقام وګاټه. د ورزش ځینې کارپوهان باور دي چې د ورته سیالیو ترسره کېدل د فوټبالرانو د روحي په وده کې مثبت رول لوبوي. او را به شو ورستې برخې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود په امریکا کې موږ ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ایمرجنګ کپ سیالیو کې په ګډون سره دا ثابته کړه چې د غټو ټیمونو سره د لوبېدو وړتیا لري. له ښاغلي مسعود څخه مې پوښتنه کړې ده چې افغانستان د ایمرجنګ کپ په سیالیو کې په برخه اخیستو سره څنګه د نړیوالو پام ځان ته واړو.
ډېره شکه یقینا مخکې لري چې دوی په ایمرجنګ کپ کې برخه واخلي. تر هغه مخکې تاسو په جریان کې چې دوی په نامیبیا کې ډېر ښه لوبې سره کړل چې هغه هم د نړیوالو لوبو لپاره یوه بله مرحله وه چې په ډېره کامیابي ترسره کړه. همدارنګه په ایمرجنګ کپ کې افغانستان وکولی شول چې نیپال ته هم ماتې ورکړي، خو متاسفانه چې موږ په دوهمه لوبه کې د پاکستان څخه ماتې وخوړله، او په درېمه لوبه کې مو هندوستان چې د دغه ایمرجنګ کپ یو پیاوړی ټیم وو چې هغوی فاینل هم وګټه او پاکستان ته په نهه وکټو ماتې ورکړله، موږ هغې ته هم ماتې ورکړله. نو یقینا چې موږ د ټیم ظرفیت اوس ډېر لوړ شوی ده، اوس ماته امیدواري ډېره زیاته پیدا شوې ده چې په راتلونکي کې موږ ټیمه کولی شي د نړیوالو لویو ټیمونو سره هم دغه سپورت پورې لوبي وکړو.
ویل کېږي چې په دغو سیالیو کې ځینې تیروتنې له افغان لوبغاړو شوي دي. د دغو تیروتنو عمده علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې موږ په فیلډینګ او په بارنګ کې ډېر ښه ولوبېدلو. متاسفانه چې یا به د وکټ واچوه یا چې بل هر واجه موږ په بیټینګ هغه څه ونه ولیدل چې څنګه چا توقع کېدله، ځکه چې پاکستان ډېر لوی ټارګټ افغانستان ته نه و ټاکلی. متاسفانه چې هغه ټارګټ موږ پوره نه شوای کړلی، یا پاکستان څخه موږ ماتې وخوړله. په بیټنګ کې لږ څه نیمګړتیاوې وې. دا چې تخنیکي مسله وه، زه نور نه پوهېږم چې آیا د کټه وجه وه او که نور څه وجه وه، اما په فیلډنګ په باره کې موږ ټیم بیا هم ډېر ښه وځلې.
افغانستان به څومره نورې مهمې لوبې په مخ کې ولري، او دغه د ایمرجنګ کپ د لوبو مثلا ښې لوبې له هند سره چې وشولې، دا به څومره تاثیراتو کې د افغان لوبغاړو پر روحیې باندې؟
بې له شکه چې افغانستان مطبوعات هم په دې باندې ډېرې زیاتې تفصیلې کړي دي، افغانستان په ټیم باندې ډېرې خبرې کړي دي چې د افغانستان ټیم څنګه وکولی شي چې د افغانستان یو پیاوړي ټیم ته چې د دغه لوبو قهرمان هم شو هغه ته ماتې ورکړه. طبي خبره ده چې اثرات یې ډېر مثبت په ټیم باندې. علاوه دې موږ د کینیا د ټیم سره هم پر اتنی کې میچونه لرو چې هغه هم ډیر مهم دي. داسې مهم دي لکه څنګه چې د نامیبیا میچونه مهم وو، د هغې لپاره به اوس د افغانستان د کرکټ بورډ اداره بیا هم د دې لپاره تمریناتي ټیمونه جوړي او د هغې لپاره به خاص آمادګي.
که داسې خاص یو څه پیغام لري افغان لوبغاړو ته او له نورو ټیمونو څه غوښتنه لري؟
زما پیغام دا ده خپل لوبغاړو ته چې دا ټول دې یوې لسیزه کې چې دوی څومره کړه تلاشر او رنل درلودلې. اکلولی ډیر اسانه ده، اما ساتنه ډیر ګرانه ده. زما په اند باندې بهتره به دی د افغانستان د لوبغاړو لپاره چې د خپلې ګټلې نوم حفظ کړي او تر دې نوره هم زیاته خوري وکړي، زیات مهنت وکړي، خصوصا د بیټنګ پلان کې دوی باید ډیر کوشش وکړي او ډیر مهنت وکړي او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره به هم کوشش کوي چې د بیټنګ پیسې کې دوی باندې نور زیات شنه هم سره.
په همدې سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو زه صفی الله ستاننګ زی په پاکو بخون کې خدای سپارم.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو د پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله په دې پروگرام کې اوریدونکو اوري چې د خپل سیمو پر جدي ستونزو را سره خبرې کوي. څوک وایي په سیمو کې له ناامنیو پتنګ دي، هر وکی وسلوالي ځوروي، اداري فساد یې ژوند تریخ کړی او نورې جدي ستونزې لري. د پروګرام د اوتومات پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې هم درته په همدغه پروګرام کې لانو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلو چې تر ډیره ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته ځانګړی سوی دی. په دې پروګرام کې ستاسو مختلف ټلیفوني پیغامونه راغونډ سوي چې اوریدونکو پکې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي. یو اوریدونکو په پیل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې کوي.
افغان مرزی پای سا پیغام تلتاوما زما دا پیغام ده افغان حکومت باید نا امریکی سرکوما ستراتیجیک تلون چی کهی باید بیا کل بانجی تون ملت و معلومات لاد افغان حکومت کل ریل رکم او کل بر رکم خبری کهی من دا بی باید دی بارا که خود ملت و معلومات لاد که او دا تلون دی افغانانو تا دیر مهم دا او دیر گتوار ده دغه باید افغانان خبر چې هغه هم باید باندې کار سره وشي. نو دا فکر زده شي چې دا په دې ته موږ باندې دي افغانانو خپلواکي او ازادي او د افغانستان عارضي تمامیت تر سوال لاندې راځي. نو بیا باید دې په دې باره کې معلومات ورکړي. دا ټول د افغانان خپل ملت په حکومت ته جوابدهي شي ورته وګوري چې دا یې موږ کوو او یې نه کوو.
زه انور صدیقي د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ نه تاسو ټلیفون په کار خیم. د افغانستان حکومت چې کوم عملیات د حاضر ولسوالۍ طرف ته سرک پور ولسوالۍ کې پیل کړي دي د سیمور خرمه، دا هیڅ معنا نه لري. معنا دا لري چې د ټول سرحدي ځایونه چې دي لکه د اریوب ځای ولسوالۍ په سرحد کې دی، پاکستان سره هم د جلال آباد ځینې ولسوالۍ په سرحدونو کې دي، خوش وس ولسوالۍ دي، په دغه ځای کې د ملي اردو پوځ پریوزي دومداره توګه د څه کوي چې هلته پنځه ورځو دپاره عملیات کوي، روشي بیا بېرته سیمه پرېږدي، بیا بېرته هلته فعالیتونه شروع کېږي. نو د دغه سیمو دا حق دی چې سرکونه یې پخه شي، د صحت په برخه کې کار ورته وشي، ځنګلاتو په برخه کې کار ورته وشي، او دا ټول دوی حقدار دي. او د دغه لپاره نه چې هلته پنځه ورځې په خاطر دوی روشي مصارفه وکړي او یو عملیاتو نوم یې خوي عملیاتو په نما را دښمن زونه ګوخه کوي، بیرته چې دوی سیمه نوځي بیرته را پولیس شروع کوي، د دې نه هیڅ نه جوړیږي.
بلې ز پښتون دا پیغام پرېږدم، باید د پرچون موټر چې کمپل خر دې ورځې نه نوځي دا باید باندې شي، دوی کې هر کوم مالونه راځي.
ارمان استنی هم له کندهار نه مې اړیکه نیولې ده. زه د ازادي او ریزم خبرون ته دا پیغام پرېږدم. دا چې ولایتي شورا د خلکو د ستونزو د حلولو لپاره د حکومت پانه چې په کندهار کښې ولایتي شورا شخصی گوت لپارا دولتی شورا دخل گدستون لپارا فکر نہ کبھی اب کی ولایت سراب سر پانگزی کنے دی ولایتی دگے دگور سر پانگزی کنے دی نو پڑیا سا کرن دخل گدستون نہ چھاڑے والے تو پاکیا تم کنے تخاسن ولا علی تندر تو پاکیا ولے تم کنے پورس والے کی صف نه پټل وړ باید دکاندارانو خرته حکومت نشته په دا هم ته باور باد کو دی مړی رقیمتی دا و بنه چې لندن ته نه تل یا بل دې نه تل لای سم تجارت روان ده
دغه وخت شل کول مخکې کابل جان خپل دیلی کړي الا مې نوم چې دا تاسو کې تر څو موږ وطنوال پر ځای چې وي پوښي اگر چې بعد ضرورت به غلطی امکان لري وجود ولري په وزن قافله کې کابل جان وای یم کابل هسه د ګربون چاکم نه کی خور او زبون چاکم ټول د منل کابل جان وم د پردو پلان چون د کور ټکور چاکم د علم او معرفت جان وم ز د تاسو به تور زم تون چاکم
په تخا د مل او د تر واني او سلام د تخاف او لاد د دوه خبره چې په سلو زه نه اوردل کې کزغه اوردل کې د رشوت نظر او لکه زه زه هر څه نه اوردل کې
دا هرڅه کوم لومړی خو د امریکایان ځکه امریکایانو افغانستان د 10 میلیون افغانانو کور دی نه دی څو تر مخه ملایانو او نه دی څو تر مخه مجاهدینو د تاسو ټول کړول دا 10 میلیون افغانان له دې نه ساري چې و درکې امریکایان څه کوي څه یې وکړه نو زه لا داسې هیله کوم چې دې ټول هغه شیان چې د افغانانو تر نظر ښه نه راځي بد پلانونه له دې نه جدا ډډه وکړي تاسو باندې په دې کې بدلی شي نه بشي
فرمائشی خلقی بتاؤ نام تو نام تو اور تاریخی مسلمان او خو شاکلی کی هم نام تو تاریخی شروع مسکانان دی اغونه یو ملک ملانر زمانگا پسودگا مرتقه کی یو خلار اغلی رید پیرنا او مندرتی یو ایسا وقت تیو پرمایشی که با نزو تکنسو که مکن آقای جرگا کم اغنیه کرای ولی جرگا مانگا عزیز و جنگو رای مکتب جوش بان پکیده سرک جوش بان پکیده
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره 0202-43-81 شمیرې ته زنګ ووهئ چې تاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول سپټوین. یو نړیواله شمیره مو ده 00420221-11-15. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-81 او نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-15.
زاجی مسا خان د بادغیس ولایت د بادغیس ولسوالۍ او د دریبم د قریې ما سل خروار ذکر زوروا کی عجیب الغا خان را چخیلی ولی دا پخپل زور چی دی دا اویا کالو ملک و دا ملکیم پا دغا زوروا کی کول ما پیغان دی ورئیسی جوور کردی صاحب تا ورشیزی و شورای شورا پیدی ورشیزی و شورای پرلمان پیدی ورشیزی ما زور دی وشی زدا چلور کالو کیزی ترار کریم دا آوست یارات پا ولیت کی سوار لسنا پارا دا پوشیم و دیرا بانی دری دلی دا زاری پوری وام
تپاسیا ولای کنکنه ول صلی ته خاص نه ولا خلنی تندریم دما خپل غختنه د مخابرات وزارت څخه دا ده چې افغانستان داخلي انټرنیټ ډیر کمزور دی کچېره دا کمزور انټرنیټ په کوي انټرنیټ بدل نشي نو دا زموږ لپاره ډیر مشکل دی یو شای ډاونلوډ کوو یا سم ګوري سم نو ګور بیا ته جی بی پر راشي پیسې کړی او باندې وای چې دا کوم نو سیستم وروته ولا کومه ته په یوه دی ته دا سم لا بدل کوو دا سرکن تالت روان دی کلا نیت ورسلو سی کلا کار نکوی کلا چخواری پیسی پیسی و این خطابا برباد کو
خاندارم منوال د پکتیا ولایت زادګرو ولسوالۍ اوسېدم کې هم د افغانستان اسلامي دولت جمهور رئیس حامد کرزی صاحب ته یو عرض دی چې که چېرې په والي صاحبانو لکه عطا محمد نور، ګل آغا شیرزای او جمعه خان همدرد نیوس نه رسېږي نشي لرې کولی، خو د پکتیا ولایت زادګرو ولسوالۍ ولسوال لرې که هېڅ نشي کار نشي کولی، ولسوالۍ در بدره کړی او سرک هم نه ورته پخېږي، خدمت نه کوي.
مرکز پکتیا ولایت والی پکتیا ته هیڅ خدمت نه دی کړی، د مسؤلو چارواکو څخه یې موږ دا غوښتنه ده چې باید د پکتیا والی له وظیفې څخه وشړل شي او په کور کېنول شي.
زه اسدالله د لسای ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د رسنیو لخوا نه اورو چې په ټول افغانستان کې د کارتونو شمېر شروع شوی دی او دلته خو هېڅ هم درک نه لري. دا دوه دورې انتخابات هم دلته نه دی شوی، د ریاست جمهوري او د ملي شورا انتخابات. څه نه معلومېږي چې دا ولسوالۍ د سقوط په حالت کې ده او دا وزارت ساخته او کوم پرسنل چې په دې ولسوالیو کې پراته دي هغه هم دا 15 کاله په دې پخته سرک باندې تګ راتګ نه دی کړی. نو
ازادي راډیو ته دا پیغام زه پرېږدم چې څنګه په اسانه دوی چې په صحیح توګه به انتخابات وشي، اولین چې کوم کارتونه پروګرام کارتونه جوړ شوی روان دی، د سیګون باندې ورشته دي که ټوله د ضوابطو په دې ضوابطو نه کار واخیستلی شو، او په دویم قدم کې دا کارتونه څه کار زیاتې دي، دا کارتونه جوړېږي د تذکرینې جوړېږي دي په خطر تذکرون یا مصاري بیل وشي.
ملا محمد عثمان د کابل د ولایت د سروبي د ولسوالۍ د دین د ګاز د کوی نه ستاسو سره په تماس کې یم. ډېر سیلابونه او ګلۍ وسوه په ګاز په یخټن په بر ګاز باندې ډېر مالونه ډېر تلفات یې ورکړه، سینونه راغله، خلک یې جانمن کړل، مالونه یې وړل، وزې یې وړل، خوشیان یې وړل، خره یې وړل. باید زمنګ د دولت نه دا خواهش کوو چې دې خلکو ته مرستې وشي. ډېر مخکې هم سیلاب راغلی و، اوس هم راغله، نو باید چې د ګاز د یخشان د بر ګاز دغه درې کلو ته ډېر زیان ورسېده. چارواکو نه هیله کېږي چې باید دوی سره ښه مکمله مرستې وشي.
یا خواهش لرم پوسی چې نور خواهشونه مره چې هغه خو ایسته پرېږده، که سراک ده او که مطب ده، دا نور خواهشونه ایسته پرېږده، که ډوډۍ د هغه له ډوډۍ روزۍ نه هغه شي د الله پاک په لاس کښې وي، دا هم د الله پاک په لاس کښې ده، خو دولت باید زر تر زره پرې جدي هغه ونیسي. دا دا د پوډرو ایستل پوه شوې، دا یو ناکاره مرض راویستلی افغانستان ته، دې حکومت بل چا نه دی راویستلی پوه شوې. داسې کونډې یعنې د ورس په جنګ کښې دا رقم کونډې نه وی شوی دی، دغه پوډرو کښې دومره کونډې کړلې پوره کښې، که څوک مړ شي خو وجه مړ شه بلا ورپسې. دا دومره خلک دومره ځوانان په دې ناکار عمل باندې اخسارې پوه شوې. له دولت زر تر زره دا خواهش مې ده چې دغه ساقیانو دا همده کارخانې له ورکې کړي.
زه نیک محمد دی هیوادوال ته یم، نور د جنګ او د جګړو نه لاس واخلئ او د نړۍ دغه ځانه مه جوړوئ چې ټوله نړۍ کښې تاسې بچي په ګدۍ معنی دغه کړي دي او خپل علم او تعلیم کښې ونیسئ، نو زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم. رسل
دا پخوا یو متل و چې ړندو حکومت دی هغه موږ لیدلی نه وو، هم په سترګو ولیدو، په دې چې ګورو شاهغال صاحب هم په سترګو ړوند دی، هېڅ نه ګوري دا ښار کښې، څه نه ګوري چې څه تېرېږي، او مدیر د ترافیکو هم په سترګو ړوند دی، دا ښار نه ګوري چې ښار کښې څه تېرېږي، غون ښار شکو نیولی د کړي خلک مریضۍ سره مخامخ دي، یو مریض په موټر کښې سور ته ډاکټر ته چې وړي یو ساعت کښې ډاکټر ته رسېدی نه شي، لارې غونډې کښې راچی وو او رشکو نیولي دي.
د نورستان ولایت څخه غږېږم تاسو سره، د نورستان د سړکونو په اړه تاسو ته یو مشکل وړاندې کوم چې نورستان سړکونه ټول په مشکل سره دي، ولسوالۍ او مرکز سره وصل نه دي، آیا دا لوړ پوړې چارواکي د دې سره غم خوري او که نه خوري؟
زه ایران نه خبرې کوم، دا کمیسیون مستقل انتخابات یو پیغام لرم. و مسلمانان و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ده مجاهدین ده مجاهدین کماندانان ده رهبران ده رئیس ده ریاست جمهوری ده کاندید مکوی دکه چه دوی اول خوب بی سواد خلق ریاست جمهوری بانده نپویدی افغانستان بیا خرابه ده برابرگی
محمد حمید اشرفی ده رحمان علیه ده لینجا مسئولی ده پروی ده کلیسی میگن دیمان لطفور چهر را ده خده غفتن ده چی افغانستان بیشی ده مورده وقتی کم محلی کلیس فالسی بیدی دیر ظلمون شروع کلی خستن ده لغمان ملاید ده لینجا مسئولی ده پروی سیمتی سیبوناس کنگیری علما معلمان او د مکتب شاګردان ډیر زیات ضروري نو د مال نور پوری چارو څخه دا وخته راکې چیر ته د ما واځو لري په فن مهرباني دې چې دا محلي پولیس د پروي شي څخه و باندې وسلام
موږ سلا کړ د دینهار ولادت غوښتي ول سوالې وسیدین کې او د کډیشپ څخه غواړم چې هغه دوا وکیلان چې وزیر صاحب جنایتکار وبلل هغه باید محکمې ته معرفي شي او د افغانستان مظلوم ولس ته باید په ډاګه شي.
په بدیکوف کې حالات ډېر خراب دي، داسې ورځ نه وي لکه یو انسان په یو ویاله کې پروت وي، سر یې نه وي. بدبختي زمونږ همدلته دا ده چې په پولیس ډس کېږي، په اردو ډس کېږي، ملکي خلک د موټر نه کتل کېږي، د هغوی د سرونه پرې کول کېږي، موټر ترې نه اخیستل کېږي. ولکن لن هم سره چپکي د دوی دفترونه دي، د دوی داسې مرکزونه دي چې همغلته فیصلې کېږي او خلک دار ته جېږي، خلک حلالوي. ولکن بدبختانه چې زمونږ اردو پولیس په دې لاره کې دوی ډزې کوي، دوی ته کمینونه نیسي. ولکن امریکایان صاحبان چې تېرېږي، داسې ګروپونه یې لګولي چې د جلال آباد نه بېښکاري چې دا دې راغله. خو په خدای کا څوک پیډه وکړي؟ دا طالبان نه دي، دا قطن طالبان نه دي، دا د پیسو طالبان دي. راغلي دغه بټي کوټ چارجي کې خلک تباه کړل، خلک حلال کړل. دومره واده خراب ده چې په دې لاره لږ پیسې دار سره تیر شو، هغه دوی کته کې ډېر ښکار شروع شوی.
زه د شهزاد دولت سوانه یو تن اوسیدونکی یم. اوس په حال په ملي اردو کې د افسر په صفت په هلمند ولایت کې وظیفه اجرا کوم. زما د ازادۍ راډیو له لارې د هغو لوړو مقاماتو څخه دا خواسته چې دوی د شهزاد ولسوالۍ ته د امنیت په ټینګښت کې جدي پاملرنه وکړي. زه د ننګرهار والي ګل آغا شریفي څخه دا پوښتنه کوم چې تا تر اوسه د شهزادو خلکو ته کوم خدمت وکړو؟ والي صاحب محترمه، د شهزادو خلک د امن او سولې په فضا کې ژوند کول غواړي. لږ د شهزادو ولسوالۍ ته هم د امنیت په ټینګښت کې جدي پاملرنه وکړه.
خبر نه خبرې کوم زه په ټولو افغانانو باندې، خصوصا د پښتنو باندې دا غږ کوم چې د پاکستان او د بل چا په خبرو نه تېروځي او په رای کې په انتخاباتو کې برخه واخلي. ولو که طالبان هم د پښتنو دښمنان دي او که نور قومونه دي هم د پښتنو دښمنان دي، پښتنو باندې غږ کوم چې ټول سره یو شی متفق شي، نه د طالبان طرفداري کوي نه د بل چا کوي. ولو که د طالبانو طرفداري وي یا د بل چا وکړي شي به همدې شي.
من فاروق د پروان د پیښاتي څخه په تماس کې یم. زما د ازادۍ راډیو نه دا خواهش ده چې زما پیغام د لوړو زده کړو وزارت ته سیشنیات کړي چې زموږ په هو کې دا مکتبونه د هغه سامانه کوي. زموږ په کلو په هو کې دا مکتبونه نه شته دي، څو پاملرنه نه ورته کوي. زما د راډیو ازادۍ نه دا خواهش ده چې زموږ پیغام د لوړو زده کړو د وزارت ته خبر.
محمد آغا محمدی مغم در این دهار ولد بسیمار در سوال صفحه دولت به مدهاری داده چیز من گذر که تلفون نکار نکهی در گذانی طالبان سازوالی ایش توادو دولت نکهی اون باید دید در دیر اپا مرون هاشی شید خلق مشکل هاشی و سلام به احترام از آده را دیدین دلار کرنی
صاحب حکومت تشمر دوستان از تشند خلال سر بلسوالی ترک تایید توجه ندسری باید در ترک را تپوخ که مرش حکومت دا سوال وشتنه تو بکو و سلام.
نجیب الله لودینی ما د کابل ولایت نه خبرې کوم. د کابل په ولایت کې د ترافیک لخوانه یو پروګرام روان دی چې د اطراف موټرې وایي بندې دي. وزیر صاحب اعلان کړی، که چېرته وزیر صاحب دغه اعلان کړی نو مونږ ته لطفاً په مطبوعاتو باندې دغه معلومات راکړي. غیر د دې نه ترافیک خل پیدا بوي او غواړي چې د هغې نه پیسې واخلي. همدا اوس یم زهودرولی ما ته اعلان موټر دی، اوس یم زهودرولی ما پیسې غوښتي. ما ورته خپله ویل چې اوړه دا ما چک کړی دی پک شوی دی او غواړي چې دا اوس همدا مخامخ ورته ولاړ
د ازادي رادیو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه و. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې چې له ازادي رادیو مو اوریدل، دغه پیغامونه د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. ستاسو نورو ټلیفوني پیغامونو ته په تمه یو. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم. د خدای په امان.
تر اوو ورځې په اونۍ کې.